ټاپي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو ل پی یو سټوډیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. وبوري چې یو امریکایي جګپوړی چارواکی وایي د نشي تاییدولې چې د روسیې مالی مرستې به په افغانستان کې امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوې وي. د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر د خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي. بشپړ خبرونه. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. د کندهار د والی ویاند احمد بهیر احمدی وایي له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولی کوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې ده.
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي چاودنه کړې ده. د چاودنې شدت ډېر وو. په همدې خاطر باندې د قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتېري شهیدان سوي دي او څوارلس تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان سوي دي.
احمد بهیر احمدی ویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل پنوم لوی اکمالاتي موټر چې په کې چاودونکو مواد ځای پر ځای سوي وو، د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلې دي. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړي چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو تمرکز جوړ لاوښتي ده. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوو جلا پیښو کې اووه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته ویل چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو د خوست د مساخیلو ولسوالۍ اړوند د سفری په سیمه کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي برید کې درې وسلوال وژل سول او شپږ نور یې ټپیان سول. په یو بل خبر کې اورو چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په خوشی ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل چې په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي دي. د لوګر د پولیسو ویاند شاپور احمد زی وايي په دې برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې دواړو بریدونو په اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دی ویلي. ټاکل سوی د افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپای ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو ویاند ګران هیواد په دې اړه رسنیو ته داسې ویلي:
آغاز عاجل مذاکرات بین الافغانی و تاسیس آتش بس بشر دوستانه به هدف مبارزه مؤثر با شیوع ویروس کرونا.
افغانستان روان اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه لري چې له دې ډلې یو یې د دوشنبه په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس تر عنوان لاندې پایته ورسید. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې شلو هیوادونو او دوو سازمانونو ګډون کړی و. د دې ترڅنګ افغانستان له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک ډیالوګ تر نوم لاندې درې کانفرنسونه کړي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي په دغو غونډو کې پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو هر اړخیز بحث وسو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریو اوس هم یو څو بهرنی خبرونه. د برتانیې حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي. برتانیایي چارواکي به نن د کورونا وبال عمل د اوښتو اقتصادي زیانونو او درامسته سوي حالت ته بدلون په هدف د بنسټیزو لګښتونو لپاره یو وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړې. په دې بودیجه کې ښوونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عامه ترانسپورت برخې شامل دي. په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې د ولکه او و اتیا زره کسان په کورونا اخته سوي دي چې له ډلې له څلور څلوېښت زرو زیات انسانان مړه سوي دي. دا په اروپا کې د کورونا لکبل د مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. امریکا متحده ایالاتونه هم تیر شپه په یو شپه ورځ کې د کورونا او بعد مثبت پیښو د زیاتیدو شاهد وو. هلته څه باندې 15,000 کسان په 24 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي او د مړو شوي شمیر 1,114 شودل شوی دی. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون شمیرې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3,000,000 خلک په کورونا اخته شوي دي او د ټولو مړو شمیر 1,15,000 ترسیدلې دي. او روسیه لږ تر لږه اته خبر یالان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تور یې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه. دا کسان په مسکو کې نیول سوي چې د ایوان سفرونوف د توقیف پر ضد یې اعتراض کړی وو. ایوان سفرونوف د روسیې د دولتي فضایي ادارې د رئیس د سلاکار په توګه دنده درلوده. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي چې سفرونوف د سه شنبې په ورځ بندي سو خو پر د تورونه د دله دندې سره تړاو نه لري. د راپور له مخې دای د دوو میاشتو لپاره نیول سوی او ورباندې د ناټو غړیو هیوادونو حکومتونو ته د نظامي محرمو معلوماتو ورکولو تور دی. محکمې دی د سپتمبر تر شپږمې په زندان کې محکوم کړی دی. څارنوالان به دای په رسمي توګه د جولای په 14 نیټه مجرم وپیژني. د مدافع وکیل ویلي چې د استیناف محکمې ته به مراجعه وکړي. که پر د لګېدلي تورونه ثابت سي دای به شل کاله بند محکومې دای سي. د خبرونو پای
له ملالې بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پرپورونه کې باور چې یو امریکایي جګپوړی چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالی مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوي وي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي ادعا کوي چې یو شمیر ولسوالۍ بشپړ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي.
تقریبا یو لس ولسوالۍ دولس ولسوالۍ دي اصل فصله کې د دولت بولکه کې دي. یو شپږ ولسوالۍ بیا نیمې د دولت بولکه کې دي نیمې د طالبانو او یو دوه ولسوالۍ مطلق ډول د طالبانو سره دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو مطلب سره بیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې بریتانیا په پام کې لري نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصادي رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروئ. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې طالبانو ته د روسي د انعام په نتیجه کې به په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي وي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې امریکایي رسنوي وویل روسي ځینو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام ایښی و. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان تعقیب کړی همدا شېبه سره د ټلیفون له لارې وصل دی. څاروان صاحب، د امریکا د جګپوړي پوځي جنرال په دې اړه نور څه ویلي؟
ډېر مننه نوري صاحب. د امریکایي قواو مرکزي قومندان وایي دا یې زړه نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو له کبله دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبريالانو سره خبرې وکړې. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان دانه د خبر پانی لمخي جنرال مکنزي وویل لدی موضوع سره ډیر بلد دی، د میدان قومندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسأله وڅاري. د همدل دي چې دا د ډيري اندېښنې وړ ورته ښکارا شوه. دا کوم دلیل پیدا نه کړ چې دا ثابت کړی. در همدارز ویلی که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا نه ورکوي، طالبانو په چیرو څوکلونو کې تر خپل وسه هڅه کوي چې پر امریکایي پوځیانو حمله وکړي. په ورستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یو استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږمې نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یو اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یوه د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لوري چاودنه و چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وشل شوي دي. خود امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکینزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې دي امریکایان وشل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلې بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې وایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپک اوښتي، خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي.
بلې اسمه څرمن له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د امریکا د مرکزی قوه او د قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی وایدانه شي تاییده ول چې طالبانو ته د روسي د انعام په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوی وي. د غرض د امریکا د استازو جرګې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د جرګې د بهرنیو چارو کمیټې استمایي غونډې ته وربللی دی. د راپورونو له مخې مایک پومپیو نه غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی چې ګوندې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې دي. تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي چې آیا مایک پومپیو به دغې غونډې ته چې سبا په پام کې ده ورشي کنه. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. له کابله د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته خراغ لاست.
السلام علیکم تاسو درنو اوریدونکو ته خپل نیستمالی افران دیکو.
ستانکزی صاحب، په دې ورستیو کې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده، او دغه راز چې ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې، پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه دی. یوې د دوشنبې په ورځو د د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کانفرنس درلود، او سبا هم بل غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیه شامل وي د سیمې اجماع د راټولېدو یا د سیمې اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ اداوې چې راپورته کیږي دا به څومره دغه د سولې په ټکنی بهیر نور اغیز وکړي؟
دو مسئلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کانفرنسونه د دې لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موږ یو نړیوال اجماع جوړول دي، یو همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کانفرنسو چې متاسفانه د لمخه تقریبا د مذاکراتو صلاحیت له افغانانو نه اخیستل شوی، امریکایانو خپل تنظیمو نو په دې اساس دا مثبت ګڼم. نو مسئله چې څومره تاثیر درلودی چې په دې کې شک نشته چې روسان د افغانستان په قضایاو کې هم علاقه لري او هم په ټولو اړخونو کې نفوذ لري. په تربیاته چې د روسي د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان دولت سره داله چې هغه کوم مطلق ډول ستراتیژیک دوز او تړلی دوز امریکایانو ته غړي بلان هغه مخالف ځواک څوک چې هغه ته پرابلم ایجاد کړي روسان کا تاسو اتم راځي وزاره کړی دی اقل مادي او معنوي برخه وزاره کړی کوم سوال داله چې اولی نه ناس طالبانو نورو افغاني دالو سره وکړه په ماسکاو کې دا د زمونږ له چې یو د اعتماد فضا را مې څرګنده ده د طالبانو او د روسانو په منځ کې د دې کې شک نشته بلان کچېر روسان په دې کې صادقانه عمل وکړي د افغانستان د سولې پروسې ته د امریکایانو سره تجربه کوي چې فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسې ته سره لاس ورسي
څه فکر کوي چې دغه ورستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډیر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړ شي
وکړه دا چې دې باندې هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف دی سولې او جګړې مسایل پر خپل مخ کې بوزي زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل د مزرفت پیدا کړي چې سولې مارکیټ خپل لاس کې واخلي اما سمبولیک مالکیت نه دی د خپل لپاره کوم چې د چیزې چې د افغانستان حکومت حتی د لګټ په هم نه مستل ځل د توافقنامې نه مستل ځل د طالبان سره امریکایان کوي نو په دې اساس به دالک چې څنګه چې دا دی په صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماټیک لحاظ انځاز وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت خپل لاس کې واخلي
د دغه درې وړو غونډو په اړه چې کابل یې روانونه کوربه دی دا سیم ویل کیږي چې سیمه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې تر اوسه ډیر خپل ګټ تعقیب کړی دي خی هغه په صادقانه همکاري ته چمتو نه وي د منځنۍ اسیا د هیوادونو په اړه ویل کیږي چې په دې دور په روانونه په غونډو کې دوی هم خکیل دي وایي چې خنیت لري یعنی په دې معنی چې دوی د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي خو ځینې نور هیوادونه لکه چې ایران او پاکستان او ځینې نور ته ګوتنی ویل کیږي دوی خپل ګټ تعقیب وي فکر کوي چې دوی تبقینات ورکول شي د افغانستان حکومت به وکول شي چې دوی تبقینات ورکړي چې په افغانستان کې سولې دوی په خیر هم ده
نو هیڅ په اول قدم خو باید وایم چې هر هیواد په دې حالت کې خبرې وکړي تعقیب وي د مرکزی آسیا هیوادونه سره د سیبې د پالیسۍ لري اما اکثریت د هیوادونو به د ماسکو پالیسۍ تعقیب وي او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیب وي معنا یې دا ده چې د دوی نفوذ نسبت نور هیوادونو ته په افغانستان کې ډېر دی بلان دوی به په عمق یې یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلیږي موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي زموږ ګاونډي هیوادونه زموږ په هیواد کې مشروع ګټې لري موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو دا بیلانس باید د افغانستان دولت او منځ کې او نامشروع ګټو مقابل کې باید د افغانستان دولت ودرېږي که دا د امریکایانو وي که دا د روسانو وي که دا د عربو هیوادونه وي که دا زموږ د ګاونډي هیوادونه وي یعنی کچېری موږ دغه تطلقات ونکو متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو شلو کالو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو
بله نصر الله ستانکزی له تاسو نه مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خپل نظر را سره شریکو دا چې دغه هڅې به آیا نتیجه ورکړي چې افغانستان هغه ډول چې هیله مند د سولې پروسه مخته یوسي روانونه کابل د دریو د سولې په اړه د دریو غونډو کوربه دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ناجیه صافی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په سوداګریزو مالونو لګول شوي بندیزونه به ډیر ژر حل شي. د دغې ادارې رئیس عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډیر ژر دوه هغه دستګاوې ګټې اخیستنې ته سپاري کوم چې وارداتي او صادراتي توکي ضد عفونی کوي. نوموړي وویل دغه دستګاوې په اقینې او تورغونډۍ بندرونو کې جوړیږي او دغه راز ټولې هغه لارې او کاروانونه چې له دې بندرونو څخه تیریږي درمل پرې پاشل کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن هم له دې اقدام څخه هرکلی کوي. نو موډي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه دستګاوې به د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله افغاني محصولات بهر ته نه لېږدول کېدل. د روزګان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې د مالدارۍ او پراختیا او مالدارانو سره د اقتصادي مرستې په هدف د دې ولایت پر 800 مالدارو کورنیو د لبنیاتو د پروسس لمریزې دستګاوې وویشل شوې. د روزګان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انجینر احمد شاه خیری وویل چې د دې ولایت په 800 مالدارو کورنیو د لبنیاتو د پروسس د لمریزو دستګاوو د ویش ټولیز لګښت 10,300,000 افغانۍ ده چې د هندوستان په همکارۍ په مالدارو کورنیو ویشل شوي دي. د روزګان د کرنې رئیس زیاته کړه چې تر دې وروسته به له یادو مرستو څخه برخمن شوي مالداران د خپل مالدارۍ محصولات په پاک او صاف ډول پروسس کوي او بازار ته به یې په ښه ډول وړاندې کوي. هغه هم تر ازول چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د لبنیاتو ټولنې هم جوړې شوې چې د لبنیاتو د پروسس او بازار موندنې په برخه کې ډیر اغیزناک تمام شوي. دوی وایي د لبنیاتو پروسس او د مالدارو کورنیو اقتصادي ودې ته د کرنې وزارت پاملرنه تر پخوا زیاته شوې. دغه وزارت د لبنیاتو د پراختیا د پروژو په لاره چولو سره زورګونه کلیوالي کورنۍ د دغو پروژو تر چتر لاندې راوستې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 95 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 0 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 40 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو لپی یو استډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري او اوسمه یو نړیواله موضوع. بریتانیا په پام کې لري چې نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوی اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلان اعلان کړی. بریتانیا هم د کورونا وایروس ډیر ځپلې ده. نور تفصیل به د پریبا ظاهر پر راپور کې وورو.
تمه ده د بریتانیا د مالیه وزیر ریشی سوناک د شونځیو د مناسبه بیلرونکو کورونو د سړکونو د ساتنې او عامه ترانسپورت په برخه کې د لګښتونو پلان نن وړاندې کړی. پر دې برخه لا وړاندې د شاوخوا 3 میلیارډ پاوند په ارزښت پنګونه منل شوی و. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغي د خوریدو له کبله تر 3,000 ډیر کسان مړ شوي دي او د اروپا په سطح له یادې ناروغي څخه د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. همدې مسلې حکومت اړیس چې له یادې وباله خوریدو څخه د زیانمن شوی اقتصاد او له بحران څخه دروتلو په برخه کې ګامونه واخلي. هخوا په امریکا متحده ایالاتو کې پرون یو ځل بیا د کورونا وایروس تازه ثبت شوی پیښو یو بل ریکارډ جوړ کړ چې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې تازه د 6209 پیښو راپور ورکړل شوی دی. په دې سره په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 3 میلیونه ورسید. دا شمیرې چې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړې دي شي پرون د جولای پر 8 په دې هیواد کې 1,114 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړ شوي دي او د مړو ټولې شمیره په دې هیواد کې 1,113,312 ته ورسېده. کالیفورنیا او ټکساس هر یو پرون په کورونا وایروس دښته کې دوه ځباندې 1,000 نوې پیښو راپور ورکړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر ایالاتونو کې تیرونې د پیښو ځل بیا ډېرې سوي او د دې سبب سوچې ایالاتونو د کوچنیو سوداګریو او د محدودیتونو د لری کولو پلانونه بیرته وځندوي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو پرون په لاتین امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د لا ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړ. دغه چارواکي وایي دا یو داسې متفاوته خورېدونکې وبا ده چې بله لار نه لرو، مګر دا چې خپله ټوله انرژي د هغې پر کنټرول ولګوو. دا مهال په نړۍ کې یاد ویروس نږدې 1,000,000 کسان اخته کړي دي او 543,000 کسان هم ترې مړه شوي دي. دا شمېرې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
ازادي رادیو اوري پکتیکا چې یو نام ولایت دی د ولایت شورا یو شمیر غړي وای چې یو شمیر لسوالي لڅوک نو رئیس دی وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی د ازادي رادیو خبريال وای د ترومي ورممي او اوزي خواته غزيدل لوی لار د ګوشتي په سیمه کې لتیرو لتیرو څخه باندې لسوکل نو رئیس دی وسلوالو طالبانو لخوا بند ده او دی ولسوالو ته ټول اكمال د حواله لري کېږي لګر دې زړه د ازادي رادیو خبريال احسان آریان پر رپورت لري
د پکتیکا د ولایت شورا غړی افسر خان سلیمان خلوی چې د ولایت 15 ولسوالۍ په بشپړتګه ل وسربالو طالبانو سره دی د وی د امنیتی ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د فساد موجودیت هغه څه دي چې ل عمل یې د ولسوالۍ تر اوسه د حکومت تر کنټرول لاندې نه دی راغلی نو موري ازادي رادیو ته وویل
15 ولسوالۍ راځي هغه مطلق ل طالبانو سره دی لکه ګیانا نکا خوشامند ګومل ولسوالۍ سډیر لوی ولسوالۍ ده چاربرانه داونه حتی زیړکم په زیړکم یو پوسټل ورو نور هیڅ مو نه لر
د ولایتي شورا د غړی وای چې د ولسوالۍ ولسوالان ل گاونډي ولسوالیو او یا هم ل مرکز خپل چاري مخکبيي هغه څه چې د یو شمیر د ولسوالیو د نقل مکان خبره د پکتیکا ولایتي اداره هم تاییدوي د پکتیکا ولایت اتلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالۍ لري د ولایت یو بل اوسیدونکی غلام جلنی هم په یو شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له فعالیت اندېښمن دی دی وایي
تقریبا یو لس ولسوالۍ دولس ولسوالۍ دي اصل فصله کې د دولت بولکه کې دي یو شپږ ولسوالۍ بیا نیمې د دولت بولکه کې دي نیمې د طالبانو او یو دوه ولسوالۍ مطلق ډول د طالبانو سره دي
دوی د اندېښنې په داسې مهال څرګندوي چې په دې وروستیو کې د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې جګړو زور اخیستی د پکتیکا والي مجیب الرحمن څمکنی وایي د ګوشتې په سیمه کې لویه لاره چې په مسیر یې د دې ولایت درې ولسوالۍ پرتې دي له تیرو اتلسو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده شوې ده او د ولسوالیو ته د هوا له لارې اکمالات ترسره کیږي
ګوشتې ساحه چې هغه د تروې وړو میوزې خو درې ولسوالۍ د مرکز سره وصل کوي چې هغه لاره تقریبا تیر شپږ سو اتلس کلو را پدې خو مسدود ده بند ده او په هر هفته کې یو پرواز لرو خدمات نسبی خدمات ورته کېږي
خو د پکتیکا امنیه قومندانی بیا یوازې نه که هغه ولسوالۍ بولي چې په وینا دوی پکې فزیکی حضور نه لري او په پاتې نورو ولسوالیو کې د فعال حضور خبره کوي د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان وایي
دا به بنیاد ده ټول ولسوالۍ در خپل ولکو لاندې دي فزیکی حضور پکې لرو یوازې نه کول ولسوالۍ ده چې موږ هلته فزیکی حضور نه لرو د امنیتی ساحه په جن کې کمی او کاستي ولې پراخېدو لپاره لا هڅه روان دي
د پکتیکا د یو شمېر ولسوالیو د امنیت پړه د ولایتي شورا او خلکو اندېښنې په داسې مهال راپورت کیږي چې د ولایت غزیدلې لوی لارې هم له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې ناامنه دي او د لارو په یو شمېر برخو کې وسلوال طالبان چک پاینټونه اچوي او تلاشي کوي احسان آریان ازادي رادیو پکتیا
ستاسو لا پیغامونو
مانم شاه محمد دی کندهار ولایت څخه سره فکر شم زه اصلي د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکی یم زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالۍ سړک دا لس کاله کېږي چې پیسې پر اخیستل کېږي خو زموږ د خاکریز ولسوالۍ سړک نه راډمبروي او پیسې شخصي جوبو ته لویږي ډېره مننه
زه خپل د خوست ولایت د خلبېسار سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم مونږ دلته ډېر مشکلات لرو بل مونږ خپله دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیګ شوي دي مونږ د حکومت ته دغه عرض ده چې مونږ د نرخونه لږ ټیټ کړي او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده اوس دومره نرخونه دیګ شوي دي چې مخکې وکدارو باندې په سل روپۍ شی میلوي ده اوس په سل افغانۍ میلوي حکومت ته ما دا عرض ده چې مونږ ترې دا ستونزه زر تر زره حل شي ازادي راډیو نه مننه
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته ورځم تیر ورځ د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې د شزو د چلن په باره کې څو معلومات څه معلومات وړاندې کړل د هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د شزو سره ظلم شروع دی خاصا په هلمند کې تیر ورځ زموږ په کلی کې یو داسې پیښه رامنځته شوه کله چې د مساکله اوسېدونکي وه هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته قلم انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه می غوښتنه هم ده، د بشر د حقوقو څخه می غوښتنه هم ده چې په دغه کارونو کې باید مطالعه ولري او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره، خدای پر لاس باید تاسې داسې کارونو ته د پای ټکی کېږدي. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان نیوز خبرونه مه هیروئ. خو اوس ملالې بشیر سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان شوي دي. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوه جلا پیښو کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته ویل چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو د خوست د موساخیل ولسوالۍ اړوند د سفری پسمه کې پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي برید کې درې وسلوال وژل سول. او په یو بل خبر کې تیره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې پرمنیتی پوسټو بریدونه وکړل چې په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمایزي او نړیوال اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کورباوي. په دې کانفرنس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د ناټو ملګرو ملتونو، اروپای ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د برتانیا حکومت د کورونا وایروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي. او روسیې لشتر لږه اته خبر یالان توقف کړي چې د ملي خیانت په تور یې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورې دونکو زما سلامونه او نیک هیلی ومني. زادون لافي هماتي مو تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د افغانستان په سولې کې 15 یا تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په سولې کې 15 یا تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي.
به اساس آماری که نشر شده 75% تولید تریاک به هیروین بیرون از مرز افغانستان میشه.
د فرا ولایت ځینې معتادین شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه په زور کاروبار کوي او مزدوري هم نه ورکوي.
د اراده یې نو چې شخص امکان نلري چې څوک بوجي په زور په باندې کار وکړي.
د ناوړه اثراتو له مخې د نشي موادو د ډولونو په اړه د ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
یو سړی وایي ویدل اواز تازه اواز اورم کله چې دا مواد اخلي خلک، اما په اصل کې چې اواز هم نه وسیږي.
د بشر مال په نوم یو معتاد وایي چې هم په کور او هم په ټولنه کې به اعتبار سوی دی.
بیا شپږ میاشتې بند کړی مو په وتا کې په زنجیرو کې اچول تشنه به بم بولم بیرته به مو راوستلم. اجازه نه و چې ته بل ور نه مو تاک ته راشي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
قومندان سه ما خوشی کوي الته می پکلی کې واړو اړ بچیان یوازې پاتې دي.
بس که بوبولاله لکلی څخه راغلای.
اوس خبرونه له پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو په قاچاق باندې پیل کوو. د افغانستان په سولې کې 15 یا تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. د بلکان روټ موسسې د راپور لمخې په جنوبی آسیا هیوادونو کې د پاکستان قبایلی سیمې د هیروینو جوړولو په مرکز اوښتي او هیروین له دې سیمو څخه نړیوالو بازارونو ته استول کیږي. په دې راپور کې راغلي چې له ایران او پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو قاچاق ډیر سوی او له 2019 میلادي کال راهیسې د دوه هیوادونو په خپل خاوره کې د هیروینو جوړولو یو کارخانه هم نه دی ویجاړه کړې. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کړاندې کوي.
د کوکنارو د کښت او د تاریاکو او هیروینو د جوړولو په اړه د بالکان روټ نړیوالې موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان د افغانستان د تاریاکو اصلي سوداګر دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان تاریاک په سلو کې 15 یا پاکستان ته کاچا کیږي، هلته هیروین جنې جوړیږي او بیا دا تولید سوي هیروین د اروپا او عربي هیوادونو بازارونو ته کاچا کیږي. د کورنیو چارو وزارت د سروي او تحلیل رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د بالکان روټ دا راپور ښیي چې د نشه یي موادو زیان افغانستان ته اوښتی خو ګټه یې نورو هیوادونو ته رسیږي.
در مجموع مواد مخدر صنعتی هم
په مجموع کې کیمیاوي نشه یي موادو د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان د تاریاکو ځایونه ولای دی. دغه ډول د بالکان روټ موسسې د راپور پر اساس په سلو کې 15 یا هیروین د پاکستان په قبایلي سیمو کې تولیدېږي. د دغو هیروینو د تولید لپاره کاریدونکي اسید هایډرایټ هم له بهره راځي. بالکان روټ پر رسمي ډول دا راپور خپور کړی چې د افغانستان لپاره یو خزیره دی. دا راپور ښیي چې موږ د نشه یي موادو قربانیان یو او د سیمې هیوادونه هم په دې ستونزه اخته شوي دي.
پاکستان په داسې حال کې د افغانستان د تاریاکو په مارکیټ بدلیږي چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکتارو کښت لږ سوی خو د تاریاکو تولید ډیر سوی دی. د بالکان روټ موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان او ایران په 2019 میلادي کال کې په خپل خاوره کې د هیروینو یو کارخانه نه د ویجاړه کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان د بلوچستان لارې خلیجی هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته د هیروینو قاچاق ډیر سوی دی. په دې اړه د ولسی جرګې غړی غلام فاروق مجرو وایي د کوکنارو کښت له امله نه حق د افغانستان نوم بد دی، حال دا چې زموږ له تاریاکو څخه ګاونډي هیوادونه هیروین جوړوي او بیا یې نړیوالو بازارونو ته کاچا کوي.
متضرر اصلی و اولی هم به لحاظ
افغانستان ته د نشه یي موادو د تولید او استعمال له امله تر ټولو ډیر زیان وراوښتی، خو ګاونډي هیوادونه چې د نشه یي موادو د تولید لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د نشه یي موادو ډیره ګټه هغوی ته رسیږي. خوبتنامی افغانستان ته پاتې ده. بل هغه هیوادونه چې هیروین تولیدوي د تولید شوی هیروینو تر ټولو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
د تریاکو د ډیرېدو په اړه د امریکا اندېښنه او په پاکستان کې د هیروینو تولید او بیا له هغه ځای اروپایي او عربي هیوادونو ته د هیروینو د کاچاکو راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې د روان میلادي کال څخه د پاسه یو میاشت تیریږي او اوس هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره نه ده توانېدلې چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي.
محمد ایاز تر نه کوچل پاکستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس فراه ولایت ته ځو او د محتاجینو حال اخلو. په فراه ولایت کې محتاجین شکایت کوي چې دولتي ځواکونه د امنیتي پوستو د جوړولو پر مهال په محتاجینو باندې په زور کار کوي او د کار په بدل کې مزدوري هم نه ورکوي. په فراه ولایت کې ځینو محتاجینو ازادي راډیو ته وویل پولیس هر وخت دوی د تداوی په پلمه راټولوي او بیا هغه پوستور باندې جوړوي چې د جګړې پر مهال ویجاړې سوي وي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
بې سرپناه معتدین سهار وختي د خار پر واټونو باندې ګرځي، لړډي رانونو څخه پلاستیکونه او زړې وسپنې راټولوي او بیا په دې پیسو نشه یي مواد رانیسي. خو د فراه ولایت سید احمد او عبدالجبار بیا شکایت کوي چې پولیس نیسي او په زور کار ورباندې کوي خو د کار په مقابل کې مزدوري هم نه ورکوي.
دغه دلته د لنجران سهار وختي کې ورته راسي کشپه پر دې یو ځای جنگ سوی یو ګونی چې په سوی یا سنگر خراب سوی ساری چې یو تر مازیګر په وولو ټکول هغه په جوړي مازیګر هم وږی تش ډوډۍ هم نه ورکی پیسې هم نه ورکی وای زه ته کښته لکه دا کې شور چې نه مسلمانان سي د عملیان دي دوی به خیر بل غیر انساني استفاده ځنې کوي.
څه دولت خو مې دیګه سو مرمه مې بره بکا
پولیس سهار راځي کار مو بیاي او بیا تر مازیګره پوری په زور کار باندې کوي. په داسې حالاتو کې زه مجبور یم چې د خپلې نشې لپاره غلا وکړم. دوی چې موږ کار ته بي نو یو افغاني مزدوري خو پېک ده ان دا چې ډوډۍ هم نه راکوي.
د فراه ولایت د عامی روغتیا ریاست د اټکل لمخي په دې ولایت کې چې د پاسه دیش سره متدینو سیږي چې ډیری په ایران کې متد شوی کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته راستنه شوی دي. د فراه ولایت د امنی قمندانۍ ویاند محب الله محب په متدینو باندې بیګار یا اجباري کار ردوي. دی وایي چې پولیس د عامی روغتیا ریاست سره مرسته کوي چې متدین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوسي.
تعداد از معتادین شکایت کرده
بود. یو شمیر معتادین شکایت کرده و چه گواکی پولیس به زور کار و بندی کوي. موږ د دوی دا ادعا ردوو. پولیس یوازې معتادین را ټولوي او د نشې پریښودلو په خاطر روغتیایي مرکزونو ته معرفي کوي.
حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان ټول ادبا مساوي حقوق لري او په زور باندې په یو چا باندې کار کول د نافذه قوانینو خلاف کار دی.
د جبري کار تحمیل منع ده د نهضت الاسلامي مبادله. موږ په جزا په کوټ به حبس بدیل لرو چې کېدای شي مثلا ځینې ځایو ته ویل شي یا کار ځینې کارونه په ټولنیزو مسایلو کې راولي. فقط جزا په عنوان باندې ده، ولی کار جبری کار منه ده. هیڅوک په هیڅ عنوان باندې تور نشي بیوله، یعنی چې د اراده اینه وسید شخص هیڅ امکان نه لري چې څوک بوزي په زور په باندې کار وکړي.
له نشه یي ماده سره د مبارزې په قانون کې معتادین ناروغان بلل شوي. ان تر دې چې د معتادینو له خوښې پرته په زور د نشي پریښودلو ته د هغوی ار ایستل هم د قانون خلاف کار دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري. اوس د نشي موادو ډولونو ترازو. دا چې نشي مواد څه ته وایي، په عمومي ډول پر څو ډول دي او هر ډول انسان ته څه زیان لري، په دې اړه به له ډاکټر بریالي میوندوال سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه واورو.
نشه توکي یا مخدره مواد هغه ټول توک ته ویل کېږي چې سینس یا مرکزی عصبي سیستم تر اغیز لاندې راولي، په مزاج، تفکر او کړو وړو کې د انسان تغیر راولي. دا ټول ته موږ نشه توک ویل، هغه قانوني او غیر قانوني یا طبي یا سنسیتیک یا جوړ شوي مواد دي. اوس که موږ وګورو دا مواد مختلف مواد، یو طبي مواد، یو نیمه طبي مواد او بل ټول کیمیاوي مواد دي. د مثال په توګه طبي مواد موږ یاد کو هغه تریاک یا چرسدا طبي یا نیچرال مواد دي، او که موږ وګورو هیروین دا نیمه طبي مواد دي، او ورسره کریستال، شیشه دا ټول کیمیاوي مواد دي.
په عموم کې نشه یي مواد د غیزو لمخې پر څو ډول دي.
زړی متالیات یا په خاچ موږ طبقه بندی کړی و څلور ډول معلوم ډولونه او یو په ادرس کې و چې 15 ډول راځي. خو نه متالیبه شي چې دا مواد په درې ډول دي. اغه د اوپیات یا هیروین او تریاکو د رخصت دي په سستون کې یا ډیپریشن کې ځای کړی دي. چاغه کې یو ډیپریشن یا سستون کې دي، بلې استیمولانټ یا تنبیه کوونکې دي، او بلې هم هلوسینوجن یا برسام راوړونکې دي. دا دې سره په څنګ کې بیا موږ نور مواد د ادر په نامه هم لرو، هغه چې چارس، مرجونه او میرات او خط د ادرس کې راځي، یعنی او غیره ګروپ کې راځي.
کدا لګره ته تعریف کې د مواد سره څنګه مواد دي، څه ډول خلک له دغه موادو استفاده کوي؟
په عموم کې د استیمولانټ یا تنبیه کوونکې مواد کې کوکاین موږ ویلی سو، امفیتامین ویلی سو، میتا امفیتامین، نیکوټین، کیپین چې په چایو په دې کې ځای په ځای سوي دال لري. خو دا استیمولانټ مرکزی عصبي سیستم فعالیت زیاتوي او شخص ته د دروغجن یا خوشي یا پرونکې احساس ورکوي. هغه کسان چې دا مواد اخلي هغه یو دروغجن خوشي لري او پرونکې احساس لري. دا مواد چې کم خلک اخلي هغه په څلورو ساعتو کې ډیر کم خوب کوي، ځکه دا مواد خپل تنبیه کوونکې دي، خوب د منځه وړي. او بل ډیپریسانټ یا سستون کې مواد لکه مثلا الکول راځي په دې کې، هیروین راځي، مورفین راځي، تریاک راځي، باربیچورات، بنزوډیازپین، دواګانې د ډیازپام والیم دغه دواګان چې بازار کې پیدا کیږي، دا ټول په سستون کې موادو کې راځي. روهاپینول په دې کې راځي. دا د انسان په وجود باندې تاثیر کوي او هغه د سینس یا مرکزی عصبي سیستم فعالیت کموي. دا درامتیا احساس کوي انسان په دې کې، کله کله د خوب حالات ور باندې راځي. هغه کسان چې مواد د ډیپریسانټ یا سستون کې اخلي او غوي به د زړه ضربان به کم وي، تنفسي حرکت به کم وي، د مرکزی عصبي سیستم فعالیت به نه، عصبي فعالیت به کم وي. خو په دې کې ځینې داسې مواد دي لکه مثلا الکول. الکول کم دوز واخلي انسان د استیمولانټ تنبیه کوونکې دي، او کچک دوز یو کس واخلي د ډیپریسانټ ډیپریس کوونکې دي. مومن دا ځینې مواد که کم دوز واخسي یو رقم تاثیر لري، او که په چیک دوز سره واخسي یو بل رقم تاثیر لري. د مثال په توګه چارس سره واخلو، چارس که کم دوز واخلي ډیپریسانټ دي، او که چیک دوز واخلي هلوسینیشن یا برسام راوړونکې دي.
بلې استیمولانټ یا تنبیه کوونکي دي او بلې هم هزل هلوسینوجن یا برسام راوړونکي دي. په دې کې ایل ایس ڈی یو قسم ته مواد شامل دي، مسکالین بیوټ شامل دي، ڈی ایم ٹی شامل دي، اکستازی شامل دي، پی سی پی شامل دي، مشروم مرخیڑی چې موږ ته وایدا پکې شامل دي. خو دا داسې مواد دي چې مختلف ناسمو احساساتو سبب کیږي، دا په مزاج ته په کور کې بدلون راوړي. لکه مثلا د مثال په توګه که موږ ووایو یو سړی وایي وای دلته آواز ته زه آواز اورم کله چې دا مواد اخلي هغه خلک، اما په اصل کې چې آواز هم نه اوسېږي. یا یو سړی د سپیکر کې دلته وایي څوک ستا یا څوک ما ته غږ کوي یا څوک موجود لري دلته، اما په اصل کې چې هم نه یې. دې ته ناسم احساسات کې ایمیجنګ یا تفکر هم داسې خراب شوی، نو دا خلک د سپیکر کې چې دلته به څوک یا څوک ما ته آواز کوي، اما په اصل کې چې هم نشته. دا د دوی ناسم احساس دی.
دغه مواد چې تاسو وویل دا د انسان بدن ته، روغتیا ته څومره زیان لري؟
عموما ټول نشه یي توکي مرکزی عصبي سیستم د منځ یا سینیس خرابوي. دا مرکزی عصبي سیستم کې د پاداش مرکز د منځ وړي، یعنی خوان مرکز د دې خرابوي. انسان تفکر او تمرکز نسی کولای، قضاوت خراب وي او د توازن یا موازنه خرابوالی منځ راوړي. دا انسان جوړ خپګان یا ډیپریشن ته وړي، انگزایتی یا تشویش ورته پیدا کوي، لیور ډیزیز یا د جګر یا ناروغي یا د ینې ناروغي ورته پیدا کوي، چاغه اچ بی اس اچ سی وی اچ وی پیدا کیږي، او همدارنګه دا د ټی بی سبب هم کیږي، ځکه دا خلک مختلف نشي یو ځای کاری.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس ما په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزانی سپو سر بیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په مو د معتاد له شخصي ژوند خبر کو. د لغمان ولایت اوسیدونکو بشرمال د نشې پر مهال په نشو اختاسو او یو ولس کال کې چې نشه کوي. دی وای چې ورور درې سلور زله په زنجیرونو تړلی خو بیرته ځنې تشهدلې دي. دا چې بشرمال ولې په نشو اختاسو او په دې لار کې څه ډولستونه زی وګاللې، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مسغ مکتب نه په اختیا خبرې پټې د لکور کې باندې خبرې د لاله سلو سلو د غزم سیګریټ او چر سوخه حتی دې تر هغه چې بي خې متات شول د پودر هیروین د تاریا کو ته پاتې شو. دا خو څه بوټې ده چې ارسنه د مور یې ری پلا دی ری ځه مکتب د ارسنه دی باسي د مړي د ژوند دینه درې د پې مې او مشرو رضی تړلې مې او د پې ولس میاشتې تړلې مې دې نه مخ کې شپږ وش میاشتې تړلې مې بیا شپږ میاشتې بند کړې مې په وتا کې په زنجیرو کې چولې مې تشنه د بیم بولم بیر ته مو غنا وستل مې اجازه نه و چې ته بل ور نه مو وتا کې راشي بي خي زې پکړې و چې هغه نږدې خپلوان مې نه پیژندل په دې رقم مې کړې کور کې بي تیبار باندې بي تیبار اندیوال ته بي تیبار یعنی د نور خرابېدل نشته دي نور دینه زیات سړی خراب شي نشي په وخت کې ورور در باندې تیبار نه کوي بل سړی در باندې څنګه کوي مو در باندې تیبار نه کوي یو ورځ هم دا چې شپه راغله اوبه مې څنګه کیږي ولې اوبه مې وچې کړې سبای و مور مې ویلې وې یو خورم دا مور مې ویلې وې بیګا دې رته کیوم و څنګه دې مې د اوبه یې خولې وې پاغې کې بشرمل وبچ کړې وې یعنی مور نه مونږ د خولې نه پرد کوي چې جا خبره وړه کې دې میتیارې پیګه پیګه کنه بس دوره دې دا چا کم او کم ولا 500 څلور سوا چې په مخه راغل سرپم به نه کوله ځکه چې متادو ام متادو مې چې خبره احتیاج یو ورځ خمار شم مودت خانه کې ناستم چې پاک خبري بس نور څه نه یو سیاست ولا سیاست ولا چې د دین لاندې ونه نه وتلم بس هم سره ناستم دا غینه مې په ورته تختولې دي دوه نیم کال نو مې په کور کې مې مې کور ته اول تلې و چې دا مور مې ولا جدا چالال کړی دی په بار کې مې ولا غمو نه ما پس تشويش وکړ ولا صدقي مغزي شو نه وی خلې ونه غون شو نه ډوړې به خورلې به بناري ولې زم زه به څنګه نه سم مې به ویلې زم بشرمل ته ډوړې تیاروم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخ ته را ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شرستاسي لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې دین محمد لکلی څخه شار ته راغلی وي او خپل میرمنې په یو رختون کې بستر کړی وي. کله چې له رختون څخه راوځي نو سم د لاسې پولیس نیسي. دا چې دین محمد ولې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
پوډاری ودرېګا
کمانډان صاحب دا دې ولاړیم ولې څه خبره ده
پوډار څه کوي بیا وای چې څه خبره ده تر دې هم بل لوی خبره وي بلاله ویني چې مونږ تکتی
سمه ده کمانډان صاحب ودرېګا چې مونږ خوځيږي
کمانډان صاحب قسم په خدای که زه پوډریم پوډر خو څه کوي والله که سیګریټ هم لاس کوم
ته غواړې چې ما وغلاوي زه دې ښه پیژنم چې پوډری زه هر ورځ پوډاریان راټولوم او شفخانه ته وړم دغه مې کار دی
کمانډان صاحب غریب سړی یم لیکلی څه راغلی یم دوی هفتې کېږي چې میرمن مې په دغه شفاخانه کې بستري ده
لیکن د روژنه دا نو دلیل دی میرمنه به دې ناروغه وي ستا رنګ ولې تک ژیړ دی
کمانډان صاحب کلیوال بزګر یم همدا اوس مې میرمنې ته وینه ورکړه ډاکټر ویل چې دا وینه یې نه بس کېږي ورشه نوره وینه پیدا کړه نن یې عملیات کوي
بلالا دا پوډری خو داسې پیلی دروغ وایي لکه چې لیکلی وي
قسم په خدای که دروغ وایم میرمن مې امیدواره ده ډاکتران یې نن عملیات کوي ډاکتران ویل که وینه ورته پیدا نه کړم مړه کېږي
دا یې لا بله تا په بدن کې خپله څاڅکی وینه نشته ته ناروغ ته وینه ورکوې او له بله ځایه هم وینه ورته راوړې
زه وینه ورته راوړم نو څه وکړم غریب سړی یم میرمن مې له ما پرته په ښار کې بودی څوک هم نه لري
عجیبه ده والا پوډریان د خپلو ښځو زهر او کالي خرڅوي او ته هم په خپله وینه ورکوې او هم د بل چا وینه ورته راوړې والا عجیبه ده
کمانډان صاحب ما خو درته وویل چې زه پوډری نه یم قسم په خدای که پوډری یم که مو زړه ته نه لویږي شفاخانې ته راسره ولاړ شئ
کینه کینه دا خبرې نو هر پوډری کوي یوې وایي پلار مې مړ دی بلې وایي میرمنه مې ناروغه ده بلې وایي زوی مې موټر وهلی
کمانډان صاحب ما خوشی کوي هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي او دلته مې ناروغه میرمن په شفاخانه کې بستري ده
بس که ببولالې له کلي څخه راغلی یم
کمانډان صاحب تاسې پولیس ولې زموږ کلیوالو سره دومره ناروا کوئ بس دغه مو ګناه ده چې خړ پړ یو او درشۍ مو نه دي اغوستي
اخیزنه دور مې اعصاب مه خرابوه که نه تر وهلو به دې په ځغلولو ستړی کړم
کمانډان صاحب مه کوه غریب سړی یم که مې د معتادینو په شفاخانه کې بستري کې میرمنه مې مړه کېږي او بال لري
بس دی نور مخه کېږه
کمانډان صاحب جیبونه به تلاشي کړم چې پوډر ورسره دي که نه
جیبونه یې ولې تلاشي کوې بابا د ورایه ښکاري چې پوډری دی تر کشه کشه د معتادینو شفخانې ته بوزو
درځه مخکې شه الله ژر کوه
کمانډان صاحب د خدای روی مې در وړی دی ما خوشی کوي زه معتاد نه یم میرمن مې ناروغه ده که زه وینه ورنه وړم مړه کېږي
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا رازا پردامه خمخ چاکوی که
نه 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 که نم یو خبر در تا کم
خوایا سده ویل
دا ریزه می در تراوڑی
بیا دی دسته شی ریزه را تراوڑی ده
ما ویل چه مال دی شفاخانی چه رخصت کی
چه دی ناروغ دی علاج موده نوی پوره شوی مونگی نرخصته او ستا خود تروسه دوی افتی لانه دی پوره شوی
ډاکټر صاحب د څه شي تداوی د څه شي ناروغ زه خو روغ سړی یم زه مو ولې دلته پاتې کړی یم
چا ویل چې روغ یې نه یې روغ بابا که ته روغ یې نو مونږ ولې دلته بستري کولې
ډاکټر صاحب زه معتاد نه یم هسې پولیسو د نشې په تور ونیولم دوی هفتې کېږي چې دلته پروت یم
نو ستا څه خیال دی چې مونږ روغ او ناروغ نه سره پېژنو
ډاکټر صاحب زه رښتیا وایم معاینات مې وکړئ درته معلومه به شي چې زه معتاد نه یم
خاطه اوس مونږ ته توابت هم راخې ها سم لو راخ کاره چې ته موتا دي او ته وایې چې زه روغ سړی یم
ډاکټر صاحب میرمن مې په شفاخانه کې بستري ده که یې نه منې را سره ولاړ شئ د شفاخانې ډاکتران مې پېژني زه رښتیا درته وایم زه موتاد نه یم ول ډاکټر صاحب
لکه ته د ټلویزیون आवाज لګیچکه
سمه ده.
د زرغونی په نوم یو میرمن چې خاوند د ډاکټرانو په وینه پسې لګلای او لیوی ونی رئیس شفخانی ته بیرته نه دی راګرځیدلای. میرمن نن د اولاد پر لنګون باندې مړه شو خو نوی زیږیدلی بچی ژوندی دی. کې څوک پیژنې هیله ده چې روغتون ته ورشي او د زرغونی جسد او ماشومې ترلاسه کړي.
زرغونه زرغونه دا خو زما میرمن ده. زما میرمن مړه شو. زما کور لنګ شو. تازه ډاکټران نه یاست. تازه سب قاتلان یاست. قاتلان
په دې کې نو زمونږ څه ګناه ده؟ ته خو پولیسو نیولی او مونږ ته د موتاد په نوم راسپارلې.
نو تاسې ته چې پولیسو هر څه وویل تاسې یې منئ؟ تاسې خپل عقل نه لرئ؟ نه به درته وویل چې زه روغ سړی یم. زما معاینات وکئ. څو وار درته راغلم خو تاسې مې خبره ونه منله.
ګریوان مې خوشې که کنه اوس چوکیدار را غواړم چې په ډبه ولدلې دې ځای وباسي.
نه یې خوشې کوم. دا یې لا بله وایي هم بوره هم بدنامه. ستاسې له لاسه مې په روغتون کې ښځه مړه شوه. کور مې ړنګ شو. ګناهکار لا هم زه شوم.
خیر دی خدای پاک ته صبر وکړه. دا هم دې په قسمت کې لیکل شوی وه. بس همدا اوس دستي دې رخصتوم.
نه داسې اسانه موکله پرېږدم. زه به ستاسې او پولیسو سره ګورم. زه مې میرمنه تر هغو نه خښوم چې حکومت مې غږ نه وي اورېدلی. زمونږ سره ولې دومره ظلم کېږي؟ آیا مونږ انسانان نه یو او که د دې وطن نه یو؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جود وینا پیغلی بچا تا ور بلونا جود وینا لمر شنو میا لزلمی کلی نخالی و خالی.